دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زغلا یا زو فرخند اسد درته هر کدی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټون پسند شننی او تبصری د خبرو اونیزه ادبی خبرونه د باختر استوري د خبرونه په دویمه نمای کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له فرخند اسد نه و.
قبایلی مشرانو په یوه لویه جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبه او کونسل غواړي. تحسین وزیر اعلی وایي په صوبه کې د گورنر راج لګولو خبرې ناسمې دي او روس وایي که ضرورت پېښ شو نو په شام کې خپل پوز استعمالولی شي. د خبرونو تفصیل. ځینې قبایلی مشرانو ویلي دي چې په قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډول نه غواړي. پرون د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلی مشرانو په یوه ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلی نظام دې پر ځای وساتل شي. په دغه وخت پارلمان پخوانی غړي حمیدالله جان اپریدي مشال ریډیو ته وویل
قبایل ځان تخپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د افارز نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتره لپاره کار وکړي. هغه ته کته منتخب کونسل وي او خپل صوبه نوم ورکړي، خو هغه صوبه چې په هغه کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي.
بلخوا د قبایلی سیمو یو شمیر د پارلمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران، وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ته ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا کمیټې هم جوړه کړل شوې ده. د پاکستان د پوځ سر لخکر وایي د ترهګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته ایسار وي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان د دورې په وخت د پوځ مشر جنرال راحیل شریف له قبایلي مشرانو او دغلته ستنو شوو خلکو سره لیده کاته وکړه. راحیل شریف وویل چې په ټول ملک کې د ترهګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ روانه ده او د ترهګرۍ په بشپړه توګه د زوړلو پورې به عملیات جاری وي. پوځي مشر د میر علي تحصیل هیډکوارټر اسپتال پرانیست وکړ او د کیډیټ کالج جوړولو اعلان یې هم وکړ. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال د جون میاشتې راهیسې د وسوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له وجې څخه باندې لس لکه خلک بېکوره شوي دي چې ځینې پکې خپل کورونو ته استانه شوي دي. تحسین صوبی وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړی شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید قایم علي شاه پرون د سند په جامشور او سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په صوبه کې گورنر راج نه لګول کیږي. د ده په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته.
کانسټیټیوشن ہے، جمہوریت ہے، کوئی ایسی
آئین شتہ، جمہوریت شتہ، داسې وجوهات نشته چې گورنر راج راولی او کوچیری کوي نو د دې پایلې به اخې نه وي او زه نه ګڼم چې داسې به وشي او نه هغوی صدا سے اشاره کړی ده.
کوئی ایسا انڈیکیٹ کیا ہے نہ بات کی ہے.
پوسین صوبه کې د رینجر ځواک لخوا د حکومتي ګوند پیپلز پارټي د غړو پر ضد کاروایي له کبله په دې وروستیو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې رینجر ځواک ته په ورکړل شوو اختیاراتو کې د کمی فیصله کړې ده چې له مخې رینجر ځواک به اوس یوازې په هدفي وجنو، کلنګ اخیستنې او فرقیزو وجنو کې مشکوک کسان نیولی شي. د بلوچستان په کوټه کې د ترهګرۍ پیښو قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو چا چې په خپلو څانګو کې ولس او وطن ته خدمت کړی و. د بلوچستان په کوټه کې د تېرې شنبې په ماښام د یوې غیر سرکاري موسسې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې دغه ایوارډونه ورکړل شو. دوه کاله وړاندې د نامنۍ په یوه پیښه کې د وژل شوي مرستیال کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم دغه ایوارډ ورکړل شو. په دغه وخت منصور کاکړ ورور مشال ریډیو ته وویل
د پښتون قوم د پاره ډېر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پوری د خلکو په زړه کې ژوندۍ دی او همیشه به ژوندۍ اوسي او موږ د دې کور ودانې کوو چې دوی موږ پر دا موقع باندې یاد کړو.
د صحافت په ډګر کې د عبدالصمد خان په نوم ایوارډ د غسیمې خبریال سید علي شاه او د ادب په برخه کې لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي ته ورکړل شو. په کونړ کې د نرنګ او سرکانو ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیلی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر شوي وو چې د تېرې شپې راهیسې پکې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل شوي دي. ښاغلی سیدخیلی وویل چې د غلام محمد بانډې په نوم یوې لرې پرتې سیمې کې د افغان پوځ ځانګړي ځواکونه په هلیکاپټرو کې ښکته شوي او سیمه یې محاصره کړې ده. چارواکي دا هم وایي په دغه عملیاتو کې لا هم نور معلومات مخې ته نه دي راغلي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او که اړتیا وا نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. پوتین دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خلو یو قرارداد منظور کړ چې په شام کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. ولسمشر پوتین دا هم وویل دا د دوی ټولو وس نه دی او روس تر دې زیات پوځي امکانات لري او که چیرې ضرورت یې پیښ شو نو کار به ترې واخلي. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عرب په پوله هرادې خارګوټي ته نږدې 28 پوځیان هم وژل شوي. حوثي شیعهګان وایي چې د 260 جنګیالي وژل شوي دي. همداراز د رپورټونو له مخې 30 نور حکومت پلوه پوځیان او 50 حوثیان ژوبل شوي هم دي. د هرادې خارګوټي تیره اونۍ حکومت پلو ځواکونو ونیوو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. په خیبر ایجنسی کې د قبایلي سیمو لوی جرګې مشرانو ویلي چې دغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډې نه کړل شي.
مونږ فیصله دا ده چې مونږ ځان ته کونسل غواړو. دا کونسل د پخپله انسازي وي. دا چې کم طرف ته راشي دا مونږ ته قبول دی.
د پاکستان پوځ مشر وایي چې د شمالي بلوچستان په ګډون له ټولو ځایونو به د ترهګرو پټن ځایونه له منځه یوسي. بلخوا د جنوبي بلوچستان شکتوي سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې د لارې بندي دي او سختو مشکلاتو سره مخ دي. په بلوچستان کې 300 ماشومان سکولونو ته نه ځي. خو د صوبی تعلیم وزیر وایي اونیز ادبی خبرونه د باختر سوري کې به د استاد محمد آغا ډاډمن چې د زراعت په برخه کې لس مسلکي کتابونه لیکلي په اړه واوري.
ډاډمن صاحب په دې مسلکي او علمي کتابونو کې د بیرابیرو نباتاتو د روزنې پر نورو چارو او هغه بحثونو او میتودونو بحث شوی.
په خبرونه کې شننې او تفسیرې هم لرو. مشال رادیو سره اوسئ. درنو درکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پرون د خبر ایجنسی په جمرود کې د قبایلي سیمو مشرانو یو لوی جرګه شوه چې پکې دوی ویلي قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا ورګډول نه غواړي بلکې د دوی په خپل قبایلي نظام پر ځای ساتل غواړي. په جرګه کې د قبایلي سیمو یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل یا شورا په جوړولو هم موافقه شوه. خو بیا د قبایلي سیمو ځینې د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو مشران وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. پر دې موضوع نور تفصیل د فرحات شینواری په رپورت کې اورو.
د خالی پورس د خیبر ایجنسی په جمرود کې د فاټا گرینډ الاینس په نامه په یو لوی جرګه کې د قبایلي سیمې قومي مشرانو وویل چې دوی په خپل د ریسک کلک ولاړ دي او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملول نه غواړي بلکې دوی خپل قبایلي روایت برقرار ساتل غواړي. او په نننۍ جرګه کې د قبایلي سیمې یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل په جوړولو متفق شوي دي. په دې حکله د جرگی په وخت د خیبر جنسی او مشر او پخوانی وفاقی وزیر حمید الله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
په صوبای کې زمکېدل یا په پاټا کې زمکېدل کم چې منګانو بل پېښ کړي دي هغه قبایلو رد کړي دي دا غي سره بالکل متفق نه دي قبایل قبایل ځان تخپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي د افارز نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتره لپاره کار وکړي هغه تکته منتخب کونسل وي او خپل صوبه نوم ورکړي خو هغه صوبه چې پاغې کې زمارې واج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي د صوبې نه دا مطلب نه دی چې مونږ ته های کورٹ او سپریم کورٹ یا پولیس غواړو د صوبې کا څوک زمونږ مرګړی یا مونږ ذکر کوو نو د هغه منتخب کونسل مقصد هم دی که هغې ته کونسل وې او که اسمبلی وته د قبایلو وې او که مشر ته وزیر اعظم وې او که ګورنر یې وته وې او که وزیر اعلی وته وې مونږ د قبایلو دپاره د خپل واکدارې او منتخب نظام غواړو چې قبایلي خپلې فیصلې پخپله کوي.
په دې جرګه کې شریک د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان خپل دریځ صداسې وړاندې کړ.
مونگ فیصلہ دارا چ مونگ جان تا کونسل غواړو دا کونسل دا پخپلا انسازیو کی دا چې کم طرف ترا شي دا مونږ ته قبول دیو دوایم دا چې اف سی آر شه امندمنت مونږ غواړو دا امندمنت مونږ به ورته شک پګوتا کو چې دا شک کې پولیټیکل ایجنډ نه راو غلط کار کوي په دې شک کې غلط کار کوي په دې شک کې غلط کار کوي نو هغه نه دینا بعد زمونږ ای ڈی پیز دی دا ای ڈی پیز دا فوری طور باندې حکومت واپس کی خپل علاقو ته علاقې د آبادی کی هلته کې د سکول کالج جماعت اجرا دا د کلاو کی ما په خیال چې دغه نه بعد به د اصلاحاتو د عمل ته ممکنو زمونږ دا د پاکستان یو پانچ وای قاعده دا قبایل با صوبا کې زم کې دل دا زمونږ په خواب کې ناراضي د قبایل خپل یو تشخص تایید
بل پلو د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه بیا غواړي چې د قبایلی سیمو موجوده عیني حیثیت زر تر زره بدل کړی شي او دغه سیمې د خیبر پختونخوا صوبا کې شامل شي او دې لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د کمی اسمبلی په سیکټریټ کې یو بل هم جمع کړی دی چې تر اوسه په کمی اسمبلی کې د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. دغې صورتحال ته په کتو سره بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یوه پنځه کسیزه کمیټي جوړه کړې ده او دغې کمیټې په خپلو غونډو کې پریکړه کړې ده چې دوی به قبایلي ولس سره ویني او د هغوی د رای واخیستو نه پس به د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلولو په اړه کومې حتمي نتیجې ته رسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړو ته تاسو غوږ د پاکستان فوج مشر جنرال رای شریف وای چې وسلوالو او د دوی مرستیالان به په هر جوړ ختموي او تر هغې به ضرب اضف فوزي عملیات روان وي تر څو ترهګري له منځه نه تلي. نوموړي دا خبرې د شمالي بلوچستان د دورې پر وخت فوزي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره د لیدنې پر مهال وکړې. چې نور تفصیل یې له اسلام آباده د مشال اړو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پوز د مطبوعاتو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د خالی پورز د شمالي وزیرستان دوره وکړه او هلته د پوزي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره ورسته رکړه. خبر پاڼه وایي پوزي مشر ته د وسلوالو خلاف پروانو کاروایانو ضرب اضف اپریشن د استخباراتو په بنیاد د وسلوالو او د هغوی د پلویانو په ضد کیدونکو عملیاتو د کډوالو د واپسې او د سیمې د بیا ودانۍ لپاره پروانو ترقیاتي کارونو خبرونه ورکړې شوه. پوزي مشر ته وویل شو چې تر دې دمه 38% پورې کډوال واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. دې دوران جنرال راحیل شریف د پوزي ځوانانو عزم او کارکردګي وستایله او زیاته کړه چې د وسلوالو او د دوی د مرستیالو خلاف به تر هغې کاروایي روانه وي تر څو چې ملک د ترهګرونو نه وي پاک کړی شوی. قبایلي مشرانو سره د خبرو په وخت پوزي مشر وویل چې پوز به د ټولو بې کوره کړل شوي خلکو د بحالې پورې سیمه کې موجود وي. دې دوران قبایلي مشرانو جنرال راحیل شریف ته باور ورکړو چې دوی به وسلوال دوباره لوسیمو کې آبادی دوته نپریګ دی. پوزي مشر میر علی تحصیل کې د یو سل او لسو بسترو د اسپیټال پرانیسته وکړه او زیاته اکړه چې دلته به یو کیډیټ کالج هم جوړول شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اړ ته تاسو غوږی درنو ودونکو څنګه تاسو ورته چې د پاکستان د فوج مشر جنرال شریف پرون د شمالي وزیرستان دوره کړې وه. بلخوا د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکي وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپل کورونو ته تلل غواړي. په کراچۍ کې د یادې سیمې ځینو کسانو نن له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې لارې بندې دي او خپل کورونو ته نشي تللی. د دغه سیمو د اوسیدونکو د ستونزو په اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په دغه راپور کې اورو.
د کلنا چې د ضرب از پوځي عملیات لګیا شوی دی. د سولی قطبی وزیرستان منځنۍ سیمې شک تو په زرګونو مسعود وزیر قبایلیون د لارو د بندښت او وخت په وخت د ګرز بندیز لا کرفیو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغه قبایلیون کښې هغه قبایلیون هم شامل دي چې کوم په ورچني وطنونو یا په وطن کښې دننه په لرې لرې ښارونو کښې مزدوري کوي او د مسافرۍ ژوند تېروي. دغه مسافر قبایلیون د بیان شویو بندیزونو په وجه خپل کلي کورونو ته تلای راتللی نشي. په کراچۍ کښې موجود د شک توی تریخ تلید اله نور په دغه بارې کښې خپل احساسات او جذبات په دا رنګ بیانوي. دغه بارښ د الله نور کلیول قسمت الله سرنګ جاگیږي وار وای زنې الله نور دا هم یای چې وطن او خپل خپلوان را په زړه شي نور هیڅ کولای نه شو بیا په دا رنګ سندرو پام غلط وو. دغو مسافر قبایلیانو د حکومتي چارواکو نه دا پوښتنه هم وکړله چې دوی د میږه په ژغ ولې غوږ نه ګروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو تاسو غوږی درنوتونکو، په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان په نوم په یو نوي رپورت کې په بلوچستان صوبه کې د تعلیم په میدان کې ستونزې په ګوته کړې دي. ادارې په خپل یو نوي رپورت کې ویلي چې په صوبه کې د 15 کلونو تر 1400 کالو پورې عمر لرونکي ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د صوبایي حکومت په خبره که څه هم په بلوچستان کې له اول نه د موجوده سکولونو شمیر کافي نه دی، خو کوشش کوي چې په راتلونکو کلونو کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات کړي او ورته معیاري تعلیم هم ورکړي. پر دې موضوع د ملي امیرزاده دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د بلوچستان صوبې د 15 کالو نه واخله تر 14 کاله عمر لرونکو ماشومانو کې چې شمیر یې 20 لکه جوړیږي، خواوشا 18 لکه سکولونو ته نه ځي. په بلوچستان کې د تعلیمي صورتحال په حکله د الف اعلان د نوي رپورټ په حکله په صوبه کې د یادې ادارې او چارواکي نذیر لهري وایي چې په دغو ماشومانو کې 2.5% جینکې دي. نوموړی د صوبې په تعلیمي نظام کې ستونزې په بیانولو سره وایي،
پورے بلوچستان کے جو اسکولوں کی تعداد ہے وہ اس ٹائم جو ہے نا 12,347 ہے.
په ټول بلوچستان کے 2,340 اسکولوں دی چې اواز شپک 50% پکې ہائی اسکولوں دی. زموږ څېړنه ښایي چې د سرکاري سکولونو په مقابله کې د شخصي سکولونو تعلیمي معیار ښه دی. هغوی د سکولونو د څارنې کلک نظام لري، په حاضرۍ کې هم سختي کوي. په مجموعي ډول د سکولونو شمیر ډېر کم دی. په دغو سکولونو کې د سهولتونو او د استادانو کمی دی. په بلوچستان کې د 40% سکولونو ودانۍ د اطمینان وړ نه دي. په هر 50 سکولونو کې 4 بجلی نه لري. په هر دریو کې 2 سکولونه د سکولو صفه اوبه نه لري. داسې ډېر سکولونه دي چې چاردیواري هم نه لري.
چار دیواری نہیں ہے.
خو بیا د بلوچستان د وزیر اعلی د تعلیمی چارو سلاکار سردار رضا بڑی سوای چې د حکومت په کوششونو په صوبه کې پسکولونو کې د ماشومانو شمیر د مخ کې پرتله زیات شوی دی.
شاید اتل اصل کا فیگر وسیع نہیں ہے. حکومت تر هغه دی کوالیشن گورنمنٹ موش کوشش دغه کړی دی چې نو سکولان جو نو کمپین شروع کو. مزموش خپل په سیټ اپ کتاب بچان په خو یو 1.1 ملیون الفاظ په سپیل کې. خو حکومت چراغه په دغه خپل موجوده سیټ اپ کې تقریبا ونیم لک الفاظ نور هم دا داخل کړو. نو موږ محتاط اندازه دا وایو چې 1.3 ملیون بچان زموږ هغه اوس په سکول کې ساو کوشش وکړو چې کوشش دا الفاظ رټین کې دوی ته کوالټی ایجوکیشن ورکړو.
سردار رضا بڑی سوای کسه هم صوبائی حکومت د بجټ دومره پیسې نه لري چې ورسره یو ځلی په زیات شمیر کې سکولونه هلته جوړ کړل شي. خو پر اتلونکي کې د حکومتي کوششونو په حق له خوشبيني څرګندوي.
اوس په تاسو کې څه کار دی چې تاسو سره د خپل په سره اتلی په دا موده کې شاید دونه سیریس توجه نه دور کوي. اوس ته 23.5% د بجټ د کیسن د ډیسکشن سکتور کې دی. نن د غلطه فشا اخراجات ډیر زیات دي. د غلطه اخراجات ډیر کم دي. نو موږ د نیو سکولان د جوړې دو دفعه شاید دغه پرچیر نه وته درو. چې موږ د سکولان ته یو ورځ خاص یې تشار نو وکړو. نو ان شاء الله په 15 پښ کال کې د موږ دوه کار کوو. یو خو پبلک سیکټر یعنی سرکاري سکولو تعداد زیاتو، کمیونټي سکولان جوړو، پبلک پرایویټ پارټنرشپ راوړو، مدارس انډکس کوو چې زیات سے زیات بچیان وزا کوو.
د نذیر لهری په خبره بلوچستان یو داسې سیمه ده چې کده سکولونو چار دیواری نه وینو خلک خپل بچیان سکولونو ته نه ورلیږي. دی وایي د غربت ترڅنګ دغه مهمه وجه ده چې خلک خپل لونه سکولونو کې نه داخلوي. خو بیا سردار رضا بڑی سوای د اوسنی حکومت دا کوشش دی چې زیات نه زیات جینکې سکول ته لاړ شي چې د لکانو جینکو لپاره یا خو د فرق بغیر سکولونه جوړیږي او یا د جینکو لپاره د جدا پرایمری سکولونو انتظام کیږي چې استادان به هم پکې خزیوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم له مخې د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې عمر لرونکو ټولو ماشومانو لپاره مفت تعلیم لازمی وګرځول شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
مشال رادیو تاسو غوږی د درنو ودونکو د بلوچستان په کوټه کې د تیر شنبه په ماخام یوې غیر سرکاري ادارې لخوا غونډه ترسره شوه چې پکې د سیمې هغو وتلو کسانو ته ایوارډ ورکړل شو کوم چې په خپلو څانګو کې خلکو او وطن ته خدمت کړې وي. په دوی کې د ترهګرۍ او نامنۍ پیښې قربانیانو ته ځانګړې برخه ورکړل شوې وه. ایوارډ نوم د خان عبدالصمد خان اچکزی په نامه کېښودل شوی و. نور تفصیل د نیاز موساخیل په رپورټ کې وو.
د غیر سرکاري ادارې سیریم صدر او د خان شهید عبدالصمد خان په نامه ایوارډ د دستوري منتظم نوابزاده بلال جوګیزی د ایوارډ ورکولو په اړه مشال رادیو ته ویل
د مختلف شوبه ژوندۍ سره چې د سیاست سره تعلق دی د صحافت سپورتس کلچرل اکټیوي سماجي اړخم لري دا خلکو ډیر قربانیان ورکړي دي او د دې قربانیان یو شاباشۍ دی ته نه دی ملاو سوی د دې اصلاح ځای نه کړی موږ سیرم ارګنایزیشن دا شی وګڼي چې موږ دا کار وکړو چې دا خلکو اصلاح ځای وکړو چې دا صوبې خلق او دا صوبې عوام د دې دا کوششونه او کاوشونه مني او هغه په هغه والي دې شکریا ادا کړي.
د خان شهید په نامه د ایوارډ یو لوی برخه د ترګری او ناامنۍ د پیښو قربانیانو ته هم ځانګړې سوی وه. په دغه موقع په کال 2014 کې د ناامنۍ په پیښه کې وزل سوی د کوټي په خوانی ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم ایوارډ ورکړل شو. په دغه موقع د نوموړي ورور مسرور جمال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د پښتون قوم د پاره ډیر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پوری د خلکو په زړه کې ژوندۍ دی او همیشه به ژوندۍ ووسی او موږ د دې کور ودانۍ کوو چې دوی موږ پر دا موقع باندې یاد کړو د منصور بچیانې په یاد کړلې.
د بلوچستان وتلی خبریال او سیړونکی سید علی شاته د صحافت په ډګر کې ایوارډ ورکړل سو. نوموړي په دغه موقع وویل
دلته ډیر داسې هیډن هیروز ته یعنی پټ داسې خلق سره چې هغه بیخي ډیر کارونه کړی دي، ډیر خدمات دي، په کار دي چې دا ایوارډ واغوت ملو سوی وای. زه خپل ځان حقدار نه بولم، خو تر کومه حد چې خان شهید عبدالصمد خان څخه د نامه د وجه ما دا ایوارډ واخستی، اکثر اوقات داسې وسی چې زما نامینیشن وسی زه هغه ایوارډ اخستلو ته نه ورځم، خو نن په دې رالم چې دا سړی ډیر لوی سړی دی.
له پښتون میشتي سیمې زیارت سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوالي آرزو زیارتوال هم په ایوارډ ګټونکو کې شامل و. نوموړی ویل،
شاید چې زه دا ویم زما د ژوند تر ټولو لویه خوشحالي نن دغه ورځ ده چې زه د کومې نظریې پیروکار وم، یعنی خان شهید. نو هغه خدای تعالی له ما سره دغه شو کل کمار څه سټرګل کړی دي، مار څه کړی دي. زه خدای ډیر کم بولم چې دا ایوارډ ماته ملاو، چې دا خو ډیره لویه خبر ده.
د خان شهید عبدالصمد خان په نامه د ایوارډ دستوري کې د ژوند د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو برخه لرله، او د دستوري خصوصي میلمه د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوسو.
د مشال ریډیو دا
درنو اودونکو، تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غواګی. په کراچی کې پولیس وایي چې د زنانو یو منظمه ډله کار کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تبلیغات خلکو ته وړاندې کوي. کارپوهن وایي چې د پاکستانی پټولنه کې د سخت دریځ کول لپاره ډیر زیات کار شوی دی، چې له وجې په دې هیواد کې ځینې خلک د شیعاګانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد منفي ذهنیت لري. پر دې موضوع د زموږ همکار اسرار الله مومند دا یو رپورټ جوړ کړی دی.
پولیس چارواکي وایي په کراچۍ کې له داعش وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوونکي یو شمېر مېرمنې فعالیت کوي، او د ښځو یو شل کسیزه ډله د داعش مشورتیا او د سغدرزه پر لور د مېرمنو ذهن سازي کوي، او دارنګ د دې ډلې لپاره چندې هم راټولوي. په کوټه کې کاربو شهزاد ذوالفقار وایي په دغه سیمه کې له پخوا راهیسې عرب د سنی او ایران د شیو سغدریزه ډلو مرسته کوي، او دته په خبره چیرته چې هم شیعاګان او سنیان ګډ اوسیږي هلته د داعش راپورته کېدو ډېره خطره ده.
داعش ګوره، داعش خو یو مینټلټی دی، اوس خو عرب د عراق سره او د سیریا سره خو خلک دلته نه راځي. دلته یو مینټلټی دی چې اچانک چې دی ګورو واورو چې په دیوالو لیکلي زموږ امیر چې دی بغدادي دی، ابو بکر بغدادي دی. دا مشکل خبره نه ده، دا حیرانگی خبره نه ده چې سبا په ګرد پاکستان کې شاخونه د صوبایي شاخونه او ډیسټریکټ شاخو چې دی په داعش په شکل کې راځي چې موږ داز موږ تنظیم دی، او دا غوډ ګراوند 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 پرپیر دی، هر څه تیار دی غوې لپاره.
شهزاد ذوالفقار وای یو شمیر ځوانان له پاکستانه شام او عراق ته داعش د ملاتړ او ځنې بیا یې پر ضد د جنگ لپاره تللی دي. نوموړی وایي د پاکستاني ریاست د ناسمو پالیسیو له وجې د دې هیواد ځینې خلک د شیعاګانو پر ضد منفي ذهنیت لري، له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. همدارا څرګندونی په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ریمولا یوسفزی اهم کوي، او وایي چې د افغانستان پر طلب په پاکستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو ډېر امکانات دي.
او واقعا داعش ته په دلته کې امکانات شته. داعش خود اهل تشیع شیعگان و مخالف تھے، نو چکم سیمہ کے سنیان دی اور شیعگان گڑھ اسی دی آج تک دی زن ملکری پیدا کولی شی بل دادا چھے آغا خلق دی چھے آغا تعلیم یافتہ دی آغا دا انٹرنیٹ استعمالی دی آغا سر پیسیم شتے دی آغا علم ہم دیات تے آغا دی پر آبیا زیادہ آسان دا چھے آغا دی داعش سرا انټرنټ د لارې رابطه جوړه کې او د هغه لپاره کار وکړي.
خو ریملا یوسفزی وایي په پاکستان کې دومره زیاتې وسلوالې ډلې دي چې هلته کې داعش ته د ځان لپاره ځای پیدا کول به ګران وي. همدار سرګندونې کارپوه شهزاد ذوالفقار هم کوي، او وایي که پاکستان جدي هلې ځلې پیل کړي نو ډېر په اسانه د سغدریزۍ او ترګرۍ مخه نیول کېدای شي.
مخنیوی خو نن چې پاکستان کې ته وګوره کې آرمی پبلک سکول باندې حمله سواله، نو بیا دوی سوچ لګول او بیا سیریس ایفرټ شروع کړل چې بای دا ملټنسی او ایکسټریمیزم او دغه د آدمی لپاره تباہ کن دی. نو ډېر سیریس دوی واخی دا شیان بند کی مسجد د ماجد استعمال نشي دا سیکریټریزم د پارام.
د کراچۍ د پولیسو د ترګرۍ ضد مبارزې څانګې مشر د جمعې په ورځ په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د القاعده ډلې په وروستیو نیول شو څلور کسانو کې د خالد باری په نامه هغه لوړې زده کړې لرونکی کس اهم شامل دی چې میرمن یې هم په کراچۍ کې د مالدار طبقې په ښځو کې د سغدریزۍ لپاره کار کوي.
اسرار العالم مومند چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنو ودونکو وخت شوی دی د ماسپښین یوه نیمه بجه له فرخند اسد نوبه د خبرونو لنډیز پور.
قبایلی مشرانو په یوه لویه جرګه کې ویلي چې ځان د صوبا او کونسل غواړي. پرون د خبر ایجنسۍ په جمرو کې قبایلي مشرانو په یوه ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام دې پر ځای وساتل شي. د پاکستان د پوځ سر لخکر وایي د ترانګورو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته ایسار وي. پوځي مشر د میر علي تحصیل هیډ کوارټر اسپتال پرانیست هم وکړه او د کیډ کالج جوړولو اعلان یې هم وکړ. د سند صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړی شو نو نتیجې به ډېرې خطرناک وي. وزیر اعلی سید قائم علي شاه پرون د سند په جامشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کیږي. د ده په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. د بلوچستان په کوټه کې د ترګرۍ پیښو قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو کومو چې په خپلو څانګو کې ولس او وطن ته خدمت کړی وي. په کونړ کې د نرنګ او سرکانو ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قوماندان وایي په دې وروستیو کې په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر شوي وو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او که اړتیا وه نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. عراق وایي نهه سرتیري هغه مهال ووژل شو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ او د ترکی په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په یو پراخ عملیات کې د دې ډلې او یا مشکوکه وسلوال او دوه ترک پوځیان وژل شوي دي. د ترکی پوځ پرون وویل چې عملیات د دسمبر په 14 نیټه پیل شوي دي.
فرخند اسد واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د اعلی کچ یو غونډه وشوه چې پکې سیاسي او فوزي مشورولۍ ګډون وکړو. په غونډه کې د سند حکومت لخوا رینجرز ته په مکمل اختیارات نه ورکولو د تشویش څرګندونه وکړې شوه او دا فیصله وکړې شوه چې په سند حکومت به زور راوړی کیږي چې د اپریشن مقاصد ترلاسه کولو کې د خنډ جوړېدو په ځای معامله دې په صحیح توګه حل کړي. ورځپاڼه لیکي چې 2.5 کال وړاندې په کراچۍ کې د امن امان صورتحال د پولیسو د لاسونو نه وتلی و. داسې به کومه ورځ نه وه چې په سړکونو به د بېګنا خلکو مړي پراته نه وو. د بتا اخیستونکو د ویرې نه کاروباري طبقې خپل دوکانونه او دفترونه بند کړي وو او جوماتونه امامباړي او دینی خلک د ترهګرو د لاسه محفوظه نه وو. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د بدامنۍ له وجې نه صرف معیشت پر ځای ودرېدلی و بلکې د ملک په اقتصادي او معاشي حالت هم ډېر خراب اثر پرېوتی و. په ستمبر 2014 کې ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره په کراچۍ کې د رینجر اپریشن فیصله وکړه او حقیقت همدا و چې اپریشن نه علاوه د کراچۍ حالات ښه کولو بل کومه لار نه و. د اپریشن شروع کولو سره د کراچۍ حالات هم ښه کېدل شروع شول او تازه شمیرې تر مخه په هدفي وجنو اغوا برای تاوان بتا خستو او د ترهګرۍ په پیښو کې تر 90% پورې کمی راغلی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې اپریشن نه دی ودرېدل پکار او که څوک دا ګڼي چې د اپریشن دا انداز د آئین او جمهوریت پر ضد دی نو د رهنمایي لپاره دی د سپریم کورٹ مخه وکړي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریه د بجلی او ګیس په لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ لوجې اولس د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی او خصوصا د ګیس کم پریشر لوجې ملازم پیشه خلک او طالب علمان پر وخت خپل دفترونو او تعلیمی ادارو ته نه رسی او د توانایي د دې دوانو بنیادی ضرورتونو د کموالي لوجې یو شمیر کارخانې هم بند دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومتي چارواکي خو صرف د نارو او دعوو د لارې اولس مطمئن کوي خو په عملي توګه هیڅ ګامونه نه پورته کوي. نو چارواکو ته اوس په دې پوهېدل پکار دي چې اولس به نور په وعدو مطمئن کول ممکن نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې اولس په اعتماد کې واخلي او د مسلو د حل کولو کوشش دی وکړي او داسې وعدې دې نه کوي چې پوره کولی یې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز افغان هوایي ځواکونو ته په ورپېښو ستونزو او د اکانومیست مجلې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د فوج په عملیاتو لیکنې خپرې کړې دي. له شاهین بونیری د دواړو لیکنو مهمې برخې اورو.
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلی دی چې افغانستان د جګړې د یو سخت دور نه تیریږي، خو د هیواد د هوایي ځواک غړي چې کله بهرنو هیوادونو ته د تربیت لپاره ولېږل شي نو ځینې پکې ځواک پرېږدي او بیا راستانه نشي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دا اوس د هوایي ځواک شل غړي جورجیا ته لېږل شوي وو، خو په دوی کې دوه کسان د تربیت پوره کولو نه وروسته ورک شو. د افغانستان د هوایي ځواکونو یو کمانډان رسپانې ته ویلي چې په تیرو درېو کلونو کې د ځواک شپږ غړي چې بهر تللي وو هیواد ته نه دي راستانه شوي، خو د پوځ سرچینې وایي چې دا شمېره تر دیرشو هم ډېره ده. رسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې د افغانستان هوایي ځواک دا وخت د ډېرو ستونزو سره مخ دی او په ډېرو موقعو اوس هم په امریکایي ځواکونو تکیه کوي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه د دې کار مخنیوي وکړي او د هوایي ځواک د غړیو بهر ته د لیږلو لپاره شرایط سخت کړي دي. بلخوا د اکانومیست مجلې پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ په عملیاتو یو لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې د پېښور د سکول د ترهګر برید نه وروسته د پوځ عملیات ګړندي شوي دي او پوځ په دغه اړه واک په خپل لاس کې اخیستی دی. مجله لیکي چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو سره سره د وسلوالې ډلې لشکري جنگوي یو شمیر کمانډانان د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وجل شوي دي. د اکانومیست لیکي یو کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ښه او بد طالبانو کې به څه فرق نه کوي، خو د حقاني ډلې د وسلوالو پر ضد تر اوسه لاسنه دي شوي. مجله لیکي چې د پاکستان حکومت د لشکری طیبه سره تړاو لرونکو هغه وسلوالو پر ضد هم د ګام اخستو ویلي چې د هند په ښار ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې ککړو او په میډیا د جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په خبرونو هم بندیز لګولی، خو ولې تر اوسه پاکستان د دغه وسلوالو ډلو د اساسو ضبط کولو په اړه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بحالې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه د هند د بهرنیو چارو وزیر د هغې وروستۍ څرګندونې یوه ښه خبره بولي چې ویلي وو جنګ یې نور د انتخاب لاره نه ده پاتې. د ورځپاڼې په خبره په بینکاک کې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو شروعات او بیا وروستو په اسلام آباد کې د پروسې تر دوام وروستو په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سکترانو د کچې خبرې ترې یو مهم پړاو دی. د مقالې نورې برخې ملیحا امیرزاده نورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي جنگ مستردول هم هغه عمره خدي لکه د سولې پروسه شروع کول. رسپانه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلو تعلقاتو په اړه وایي چې داسې ښکاري ورو ورو د خوالي طرف ته روان دي. رسپانه لیکي د هند په پارلیمان کې د هیواد بارنو چارو وزیر سوشما سوراج ویلیو چې جګړه نور د دوی لپاره یو انتخاب نه دی پاتې. د دې په خبره په بینکاک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو چې کومه سلسله شروع شوې وه په اسلام آباد کې دوام وکړ چې اوس یې اهمیت په زیاتېدو دی او دواړه خواوې د خنډونو بغیر مذاکراتو ته ژمن دي. سوشما سوراج دا هم ویلیو چې یو ملاقات د یو شمیر مسلو حل نه دی. رسپانه لیکي په دواړو هیوادونو کې به ځینې کسان اوس ته دغو خبرو اترو هرکلی کوي او ځینې به کوشش کوي چې دغه پروسې ته نقصان ورسیږي. رسپانه په خبره کې دي چې د دوه اړخیز جامع مذاکراتو خبره دغه پروسې ته لاره تر هوارېدو وروسته یو طرف ته پاتې شي او کېدی شي چې پکې سو میاشتې ولګي. رسپانه لیکي دواړو غاړو ته دا یقیني کول ضروري دي چې په دې نازک وخت کې هغو خلکو ته وار ور نه کړی شي چې د خبرو اترو پروسې ته نقصان رسولی شي. رسپانه زیاتوي بلخوا خاموشي ته د غیر فعالیت په سترګه هم باید ونه کتل شي، ځکه چې دواړو غاړو له اول نه دا منلې ده چې په راتلونکي کې کېدونکي ډېرې خبرې به په پټو لارو کېږي. رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره د دواړو ترمنځ د مذاکراتو په بحالۍ سره هغه ژمنه په نیم ډول پوره شوه چې مخکې یې کړې وه.
بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودی لپاره دا په انتخابی بیانونو د کمی توجه ورکولو او په سیمایزو او بهمی ګټو د زیات پام کولو برابر دی. ورسپاڼه په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو د کچې خبرې اترې بل مهم پړاو بولي چې تاریخ یې لا نه دی ټاکل شوی. ورسپاڼه لیکي کچري دغه خبرې اترې کامیابې ثابتې شي نو ورسره به د مذاکراتو ټوله پروسه په یوه سمه لاره روانه شي.
ملیح امیر زاده وا چې تاسو د ایکسپرس ټریبیون د یوې مقالې مهمه برخه وړاندې کولې. ډیلی ټایمز ورسپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي دا تر هغه ډلو د ځپل لپاره د قومي اکشن پلان د جوړېدو یو کال پوره شوی دی، خو دا چې د دغې پالیسۍ لاندې حکومت ټاکل شوو اهدافو په ترسره کولو کې کامیاب شوی دی او که څنګه. د ادارې نورې برخې له فرخنده صدنور.
ډیلی ټایمز ورسپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان جوړولو یو کال پوره شو، خو په دغه پلان کې اعلان شوې خبرې لا هم سرته نه دي رسېدلې. د تیر زیارت په ورځ چودري نثار قومي اسمبلۍ ته په خپل وینا کې په قومي اکشن پلان خبرې وکړې او ورسپاڼه لیکي د دغه خبرو داسې معلومیږي چې د داخله چارو وزارت د ملک د ترهګرۍ په ختمولو کې لا هم ناکامه دی او په هغه ټولو خبرو په پوره ډول عمل نه دی شوی چې حکومت یې په اړه ژمنې کړې وې. د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې د چودري نثار رول له پامه نشي غورځېدی، خو ورسپاڼه لیکي داسې معلومیږي حکومت د تراګر ډلو له منځه وړلو په پالیسۍ په عمل کولو کې وروسته پاتې دی. په دغه پالیسۍ کې دا ویل شوي وو چې تراګرو ډلو خلاف به عملیات کیږي، د مدرسو رجسټریشن به کولی شي، د تراګرو وسلوالو ډلو خلاف یو آواز کېدل او له دې سره په دغو کې د استخباراتي معلوماتو یو ګډ ډایرکټریټ جوړېدل شامل وو، خو په دې اړه لا هم کار سرته نه دی رسېدلی. په خپلو خبرو کې چودري نثار دا هم وویل یوازې د دوی وزارت دا کار نشي کولی چې قومي اکشن پلان په پوره ډول عملي کړي، ځکه د هغه په خبره دا د یو وزارت لپاره ممکنه نه ده او باید په دې کې ټولې خواوې خپل پوره کردار سرته ورسوي. بلخوا هغه په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د داخله چارو وزارت په کراچۍ کې د امنیت لپاره کار وکړ، دا شانې د ځانمرګي بریدونو په کمولو او په خپل وزارت کې د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره هم کار کړی دی او له دې سره سره یې په یو شمېر نورو امنیتي او انتظامی مسلو د هواري لپاره هم کار کړی دی. ورسپاڼه لیکي باید د پاکستان امنیتي مسلو ته زیات پام وشي، که څه هم په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه کم شوي دي، خو بلخوا داسې رپورټونه هم دي چې وسلوالې ډلې برتیانی کوي او له نورو ډلو سره یو ځای کیږي، چې دغه یو د خطر وړ خبره ده. دا خبره هم ډیره مهمه ده چې آیا قومي اکشن پلان خپل کار کولی شي او آیا خپل اهداف حاصلولی شي او کنه، د دغې لپاره یو کمیټي جوړه شي چې د قومي اکشن پلان د کارونو څارنه کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1918 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړو ته تاسې غوږی درنو تونکو د باختر ستوري په دې خبرونه کې د استاد محمد آغا ډاډمن چې د زراعت په برخه کې لس مسلکي کتابونه لیکلي، د ویار غونډې رپورت، د ژباړې په اهمیت د لیکوال راشد خټک سره مرکه او د رحمت شاه سایل په غږ کې د هغه د یو غزل نمونه په ترنم کې اوریدل شي. د خبرونې کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو قربم يم. په نننۍ خبرونه کې به د یو مسلکی استاد محمد اغا ډاډمن په ویاړ د جوړې شوې غونډې رپورت ولرو، بیا به د ژباړې په اهمیت او اړتیا لژباړنو لیکوال راشد خټک سره مرکه ولرو، او په اخیره کې به د وتلي شاعر رحمت شاه سایل د یوې غزلې څو بیتونه د هغه په ترنم کې واورو. رپورٹ ترازو لپی خبر نو روست ننگرهار د کتابونو په خبرولو کې د یادولو وړ دی چې په دې وروستیو کې خبرندوی ټولونو پر ادبی کتابونو سربیره د علمی او مسلکی کتابونو خبرولو ته مخه کړې ده. د ننگرهار د کرنی انسټیټیوټ استاد محمد آغا ډاډمن چې د کرنی او مالداری په برخه کې لس کتابونه لیکلي او خپاره کړي، ختیځ ادبی بهیر په ویاړ یو غونډه را بللې وه چې حالې په رپورٹ کې درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو تر څنګ د ننګرهار د کرنې انسټیټیوټ استاد محمد آغا ډاډمن په کرنیزه برخه کې د کړي کار له امله د یوې غونډې په ترڅ کې وستایه. دغه غونډه چې په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه، بیلابیلو مسلکي استادانو پر کتابونو مقالې او ویناوې واورولې چې یو هم پکې د یاد انسټیټیوټ استاد پوهنمل حضرت الله رحیم زیو د نوموړي د مقالې په یو برخه کې راغلی ول.
ډاډمن صاحب په دې مسلکي او علمي کتابونو کې د بیلابیلو نباتاتو د روزنې پر نورو چارو او هغه بحثونو او میتودونو بحث شوی چې که چیرې تطبیق شي هیوادوالو ته مو په اړه روزنه ورکړل شي زموږ د کرنې سکتور د پیاوړي کېدو سبب کېږي.
خاوري مینتبار چې د ښاغلي ډاډمن له ټولو کتابونو څخه یې محتوا په یو مقاله کې راټوله کړې وه، د هیواد پالنې په نوم کتاب ته پکې ډېر تم شوی و. د نوموړي د مقالې په یوه برخه کې څه داسې راغلي ول:
ډاډمن صاحب د خپلې خاورې سره د مینې د ښکاره کولو لپاره خپل دا کتاب د چاپ په ګاډ سینګار کړ او خلکو ته یې د عبرت لپاره وړاندې کړ چې د خپل هیواد په قدر پوه شي او د پردیو په لمسون په افغانستان کې نیابتي شخړې ته د پای ټکی کېږدي. دا کتاب د هیواد د بشپړ معلوماتو په اړه د سړي تنده خړوبوي. دا کتاب د وګړو ترمنځ مینې او یووالي ته ګټور دی، ځکه داسې موضوعات پکې دي چې سړی د قومیت او قبیلویت څخه راوباسي. د کتاب بله موضوع کلتور ده چې د کتاب ارزښت یې نور هم زیات کړی دی. له محتوا یې ما زده کړي چې کلتور په دوه ډوله دی: یو د مادي کلتور یعنې هنري اثار، تاریخي ودانۍ، ځایونه، لیک، موسیقي، او بل معنوي کلتور یعنې عقیدې، رواجونه، معارف، علوم، فکرونه او اخلاق دي چې زموږ کلتور په دواړو برخو کې د پردیو تر بشپړ یرغل لاندې راغلی دی.
د کرنې د انسټیټیوټ تدریسي مرستیال حمیدالله مشکور په مقاله کې یو ځای راغلی و چې د افغانستان د خلکو ژوند ځواک په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، نو ځکه په دغه برخه کې د ښاغلي ډاډمن کار یو بنیادي ارزښت لري.
دا چې ګران افغانستان بهر ته لار نه لري او تر ډېره بریده د هېوادوالو کورنۍ او ملي اقتصاد په کرکیله او مالدارۍ پایي، نو ویلی شو چې کرکیله او مالداري د افغانانو غوره غوښتیا ده. د کرکیلې په برخه کې نوې او عصري لارې چارې او نوې لاسته راوړنې خپلول د کرکیلې او مالدارۍ په برخه کې اغېزمنې تمامېدای شي. د دې ټولو هغو خپلول او ترلاسه کول پوهې، علمیت او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. استاد ډاډمن هم یو له هغو منلو شخصیتونو نه دی چې په خپلې مسلکي پوهې او ځیرکتیا یې دې ټولو ته اوږه ورکړې او په خپل علمي زور یې ټولنې ته نه ستړي کېدونکي هلې کړې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې پر ادبي کتابونو سربیره استادانو د مسلکي او علمي کتابونو خپرولو ته مخه کړې ده.
یو کرنپو، مالدارپو او زراعتپو باید موږ ته خپله خاوره معرفي کړي، لکه څنګه چې دوی د خاورې سره د تحقیقاتو سره کار لري چې دا خاوره د دې لپاره مساعد او مناسبه ده، دا خاوره د دې کار لپاره مناسبه ده. همدغشان د دې خاورې اهمیت، د دې خپل جغرافي اهمیت، د دې خپل قلمرو اهمیت او د دې خپل وګړو اهمیت موږ ته باید یو مالدار وښي، موږ ته باید یو کرنوال وښي او موږ ته باید یو اقتصاددار وښي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی به هر هغه څوک نمانځي چې په خپل مسلک کې د خدمت چوګه شوی وي.
تر ټولو د خوشحالۍ ځای دا ده چې داسې یو څوک پیدا شو چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکل او د دې ټولنې د خدمت لپاره وړاندې کړه تر څو په لوستونکو کې ته ګټه واخلي. په همدې مناسبت موږ دا غونډه جوړه کړه چې نور مسلکي کسان هم دې ته اړ شي چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکي تر څو دلته مسلکي او علمي کتابونه زیات شي.
استاد محمد آغا ډاډمن مشال راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به خپل ټول په مسلکي لیکنو ته اړوي.
پرختیا ماته ډیره خوښي راوخلې ده او دا خوښي انشاءالله تعهد کوم چې د دې بحث کېږي چې زه به په راتلونکي کې د خپل دردیدلي کړیدلي هیواد ته نور دغه رقم لیکنې دوی ته په میراث پرېږدم.
خاغلی ډاډمن پر استاذی سربیره د یو ژورنالیست په توګه په یو سیمه ایز راډیو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې اوږدمهاله خبرونه هم چلوله او د کرنې انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسؤلیت تر څنګ د بزګر او مالدار په نوم د یوې مجلې مسؤول مدیر هم دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې راشد خټک له اوږدو کلونو راهیسې په چاپي ژورنالیزم کې مصروف دی، خو تر څنګ یې د پښتو یو شمېر افسانې او ناولونه اردو او انګریزي ژبو ته ژباړلي او خپاره کړي، او د کیمیاګر په نوم له انګریزي نه پښتو ته ناول او افسانې هم را ژباړلي دي. له نوموړي سره مو نورو ژبو ته د پښتو د هنري اثارو د ژباړلو په اړه مرکې ته رابولم.
خټک صاحب په سر کې راته دا ووایي چې تاسې د وکیل شینواري یو شمېر کیسې په انګریزي ژبه به وژباړلي، تا په دې کیسو کې څه لیدل چې غوښتل دي چې نوره ټولنه هم د دغه کیسو نه خبر شي، کومې چې د پښتنو کیسې؟
داسې وا بس زمونږ عادي عام د ژوند واقعیات چې دي هغه هم هغوی ته کیسې ښکاري، او دغه کیسې چې وي کومې د وکیل دا یو خاص دور دا زمونږ په وطن د کومې بدبختۍ او د جنګونو د دوی تذکیره وه پکې، د دوی ذکر وه پکې، هغه کرکټرونه هم هغه و ټول، هغه د ریالیزم اړخ یې ډېر قوي و. نو ما هم دغه غوښتل او وکیل خپل هم دغه خواهش و چې دا نورو ژبو ته وژباړل شي. نو هغه کیسې نه یوازې انګریزي ته بلکې اردو ته هم ژباړل شوي دي. اول ما اردو ته وژباړلې، بیا مې انګریزي ته وژباړلې. دا 50 ملیون په نوم باندې په اردو کې چاپ شوې، او دا 50 ملیون په نوم باندې بیا په انګریزي کې له امریکا چاپ شوې.
دا چې لومبه تاسو دا په اردو کې چاپ کړي، بازار یې څنګه و؟ یعنی اردو ژبو لوستونکو دغه کتاب واخیست؟
اردو بازار یې خو دومره ښه نه و څومره چې زمونږ توقع وه، زمونږ هیله چې وه هغومره ښه نه و. زیاتره مونږ بیا خلکو ته دغسې ورکړل. چا ته چې ورسېدې هغه یو مسله مونږ ته دغه د تقسیمولو هم وه، مونږ نه پوهېدو چې دا اردو لوستونکي چې دي دوی ته څنګه ورسو. چا چې چاپ کړی وي هغوی په ښه طریقه تقسیم نه کړلی شوې، خو چې چا ته ورسېدې هغوی خوښې شوې وې. خلکو پلي کلم وکړل، ما ته بیا خلکو دغسې هم وویل اردو کې ریسپانس خو.
او په انګریزۍ کې؟
په انګریزۍ کې داسې و چې هغوی ته بېخي یو نوې دنیا وه، یو نوې نړۍ وه، یو نوې شی ورته ښکارېده. او ډیرو خلکو چې هغه لوستې وې ډیر داسې حیران ورته یو په یو معنا چې تاسو دومره ښې کیسې لرئ او دومره ښه موضوعات لرئ، لکه په هغې تاسو کیسې لیکلی شئ، نو ولې نه لیکئ یا ولې نه ژباړئ نورو ژبو ته؟ او ډېر ښه پوه خلک، عالمان خلک، د یونیسټو پروفیسران، هغه تقاعد شوي پوهاندان چې هغوی چې ولوستې ډېر خوشحال شول. ورته وایي دا خو ډېرې ښې کیسې دي، او دا خصوصا د ایټالوي سو ژورنالیستانو لوستې، هغوی بیا ما ته ایمیلونه وکړل، بیا راغلل تم سره ولیدل، سو ډېرې خوښې شوې وې د هغوی معنا.
یعنې دا چې هغه کیسې چې تا انګریزۍ ته ژباړلې وي او هغه ژورنالیستانو لوستلې وي تاسو سره لیدل هم وشول، د ده معنا دا ده یعنې چې فاصلې لنډولې دومره مهمې وي؟
ډېرې مهمې وې. هغه د ژورنالیستان خو شو اسې راغلي و کار یې ودلته، خو بیا هم سره ولیدل او هغه کیسې لوستې وې. هلته خو خلک کتاب په پیسو اخلي، نو په پیسو باندې اخیستې وې. او بله خبره دا وه چې هغوی دغه ځای د میډیا په حواله کور کړی هم و، یعنې دلته کې هغوی رپورټنګ کړی و په افغانستان کې و، نو ډېره دلچسپي په هغه معنا هم وه. بیا یو څو کسانو ما ته دلته نه ټلیفونونه وکړل چې ما نه پېژندل، داسې کسان چې هلته په انګریزۍ کې د لوستې وي، نو هغوی وي چې مونږ ته یې پښتو راولېږه، پښتو یې راولېږه چې مونږ دې نه پښتو زده کړو. زه یو وخت کې تللی وم هلته امریکا ته، هلته یو پوهنتون دی پنسلوینیا پوهنتون، په هغې کې چې کوم د ژبو زده کوونکو هلته هم وې دا کیسې په هغه دغه کې پرتې وې، پوهنتون کې پرتې وې. نو بیا ډېر ما ته یو څو سوارې وویل چې یاره مونږ ته په دې باندې یو لیکچر راکړه. خو زه اوزګار نه وم متاسفانه، هغه وخت زه بېخي اوزګار نه وم. د څو میاشتې مې هلته تېرې کړې، او دوی به دا هره دویمه ورځ یو ټلیفون یا ایمیل کوه چې یاره مونږ ته یو وخت راکړه او په دې باندې مونږ ته لیکچر راکړه. بیا چې کله بېرته راوګرځېدم، بیا مې دغه د نیټ ته لاړ یو لیکچر ورکوي، نو ډېر خوشحاله وه خلک.
نو علاوه د دې نه چې تاسې انګریزي ته پښتو کیسې ژباړلې دي، د انګریزۍ نه هم تاسې ځینې کیسې را ژباړلې. یو ناول مو را ژباړلې د کیمیاګر په نوم ناول، چې دا څومره زموږ د دغه پښتني ټولنې په ګټه تمامېدای شو.
دا خو ډېر ښه پیغام لري په هغه معنا چې دا په د شپېتونو زیاتو ژبو کې ژباړل شوی دی، د نړۍ په بېلابېلو ژبو کې. داسې یو افاقي غونې پیغام یې دی چې هر چا ته یو ضرورت لري چې په هره ژبه کې، زموږ په ژبه کې نه و، دا زموږ کمی وه. ما چې مونږ هم د ولري د پښتون لوستونکو چې کم دي دوی هم دغه وګوري او هغه پیغام ته واخلي. خو ډېر لوړ ناول دی، نه پوهېږم چې پښتو به څنګه ژباړل شوی وي. ډېر ښه پیغام لري او مونږ ته ډېره سخته اړتیا ده. هغې د امید او د هیلې داسې یو پیغام دی پکې چې که سړی یو کار کول وغواړي، نو د ټوله نړۍ د فطرت د طبیعت دا د هغه سره مرسته کوي د هغه کار په کولو کې، که یو ښه کار وي.
او علاوه د دې نورې ځینې انګریزي کیسې هم تاسو پښتو ته ژباړلې دي، هغه نه کتاب چاپ؟
او هغه کتاب خو د ټولې د بیگزمبورګي کیسې دي، شل کیسې دي. ما په انګریزۍ کې د ټیلز اف اټلی په نوم باندې په لاس راغلی وي. ټیلز اف اټلی د هغه کیسې دي چې د ایټالیا په باب لیکل شوي دي. نه پوهېږم چې دا به په انګریزۍ لیکلې وي که په ایټالوي ژبه به یې لیکلې وي او که په روسۍ ژبه به یې لیکلې وي، خو دا روسۍ ژبه خو ژباړه وه. نو ما د ژباړې نه بیا ژباړه کړې ده، انګریزۍ نه، انګلیسي نه مې پښتو ته ژباړلې دي. پوهېږې ځینې ډېرې لوړې کیسې هم دي، خلکو چې چاچر وستی دی غوډره خو خړی خو یو خدای ګورکی ناول دی مور پنو یو د مور پنو یو کیسه لري ګورکی په دغه کیسو کې هغه شته دی هغه خو بیخي داسې ده چې یو شل واره ول ولې هم سړی په تندې نه ماتي زه خپل ژباړلې مې ده او په سوونو ظلم وستی دی خو بیا یې ول ما
خ د ژباړې دغه کار وسنګ روان دی اوس هم ژباړې کې
نو وسته سړی روزګار نه مرته نور کارونه مې زیات شوی دی خو چې اوس هم ښه کتاب په لاس رښنو کوشش کوم چې وایې ژباړه م خپل ژبه ته د خپل ژبه ښه کتاب شي هغه بل ژبه ته ژباړه ما د شپون صاحب یو ناول رسمس یاران هم اردو ته ژباړلی و د یاران غار پونم او اردو لوستونکو ته یا د اردو لیکونکو ته دا یو نوې خبر و چې پښتو کې دومره ښه ناول هم لیکل کیږي خلکو ډېر خوښ کړی و خو بیخي د ډېر لوی لوی لیکوالان چې د اردو هغوی ورته حیران و چې دا څومره ښه ناول لري پښتو موږ ته هېڅ خبر نه یو
یعنی ستا د خبرو نه دا راوځي چې که پښتو ادب ګاونډیو ژبو ته او یا نړیوالو ژبو ته وژباړل شي یعنی ښه ریسپانس ورکوي
مخکې ورځو کې د یو پوهنتون استاد ډاکټر صاحب راسره مخ شو هغه چېرته چا خبر کړی ما ته یې وویل چې که ته نور هېڅ ونه کړې د افغانستان کې داسې یو پنځه پنځه د هر لیکوال لنډې کیسې راغونډې کړې او د لس شلو کسانو کیسې نورو ژبو ته اردو ته اردودان دی خپله اردو ژبه دی اردو ته او انګلیسي ته وژباړې وایي دا به ستا دپاره کافي او زمونږ دپاره به هم کافي وي بس دغه چې دغه یو کار وکړې نور هېڅ هم مه کوه یعنې هغه سړی پوه سړی دی ډاکټر دی
یعنی دا چې مارکیټ به ولري دا خبره
هغه دا خیال و چې که دا وشي او په سیستمیټیک طریقه باندې وشي داسې په ګډوډ نه وي نو مارکیټ به هم ولري او د نړۍ به خبره شي د افغانستان د لیټریچر نه د ادبیاتو نه او د لنډو کیسو نه هغه داسې یو خبره وکړه چې ما ته اوس پته ولګېده چې افغان لیکونکي څه سوچ لري زه هېڅ خبر نه وم په دغه ګاون کې مې پروت دی او زه نه وم خبره او دغه کتاب په لوستو زه وپوهېدم چې دا څه سوچ لري څه مسایل لري ژوند ته په کوم نظر ګوري د کومې زاویې نه ګوري ورته
ښه نو ستا خو دا ژمنه ده چې وخت ولري نو ژباړې به کېږي
خامخا به ژباړم که کولی شم نو کوم به یې
مننه ژوندی
اوسېږه ډېره مننه ستاسو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د وتلي شاعر رحمت شاه سائل بغه کې د هغه د غزل سو بیتونه
زما وجود ستا د سندرې د خوبو نه جوړ دی ستا خایستول زما د زړه د درزې دو نه جوړ دی ستوري زما اوخ کې پوګمېستا د جبین رڼا دا اسمان زمونږ دی چې زمونږ اسویلو نه جوړ دی اسمان زمونږ دی چې زمونږ دا اسویلو نه جوړ دی ستا ښایستول زما د زړه د درزه دو نه جوړ دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی
شکانشی نن بوا شکانشی رانشی پسر